په زده کوونکو څه اغیز کړی دی وضعیت؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو او مېلمنو تاسو ته. د افغانستان معرف د ډیر وخت ټکنۍ او د کرونا د وجې هم زموږ معرف ډیر ټکنۍ سو. د زده کوونکو وخت ضایع سو او بیا چې کله په افغانستان کې نوې تاولات رااله نو له دې سره معرف ډیر زیات متاثر دي. زده کوونکو پر روحیاتو باندې، زده کوونکو پر روانو حالاتو باندې او د دې پر وخت پر ټولو باندې چې د وخت ضایع ده پر دې ټولو باندې بد اثر کوي او یو لوی فاصله د معرف سره رامنځته کیږي او په مجموع کې ټول زده کوونکي په مجموع کې ټول کسان ملت ناراضه کیږي او یو لوی ناهیلي او بې باوري رامنځته شوی.
تاسو خپل د داسې یو بنسټ په توګه چې د زده کړو په برخه کې کار کوي یا د طالبانو د پوهنې وزارت له مسولانو سره یا له نورو چارواکو سره په دې اړه خبرې شوې دي چې ښوونځي باید پرانیزي، که خبرې مو شوې څه درته ویل شوې؟
موږ پر وړه کچه نه بلکې په ټیټه کچه باندې خبرې ورسره روان دي. خبرې مو سره کړې دي چې د نجونو ښوونځي په ټول کې د هر انسان حق دی، باید دا کنر وکړي چې دا خپل اساسي حق ورته ورسیږي. خو دوی هم تر اوسه پرې هغه څه چې موږ یې غواړو هغه څه جواب چې موږ ته د منلو وړ موږ نه دی ترلاسه کړی، یعنی چې موږ ته وویل چې تر پلانی وخت پرې په دغه اساس باندې په دې شرایطو باندې موږ غواړو چې د معرف بیرته ښوونځي د ټولو پر مخ باندې خلاصې، د نجونو پر مخ باندې په ځانګړي ډول خلاصې. خو تر اوسه پرې موږ تر یو کانه جواب نه دی ترلاسه کړی، یعنی موږ غواړو ټول ملت غواړي. تاسو ولیدل چې د کابل علما او د پرون د مزار شریف کې د علما او سرپرستی شورا هم دا وویل چې باید د نجونو د ښوونځي خلاصي او هیڅ بانه د دې د دانش توجه کولای چې نور د نجونو ښوونځي بند پاتې شي. ملت هم غواړي، موږ هم غوښته د قانون راهیسې موږ هم دغه وایو، ټولو ته وایو چې دا زموږ د اولادونو، زموږ د ماشومانو، زموږ د راتلونکي او په مجموع کې د انسان حق دی. دې ته باید زمینه سازي وسی. د دې لپاره هیڅ د دې معنی باید نسی چې زموږ د شاګردانو وخت دی. خو تم څه چې موږ ته ویل سوي دي هغه تر اوسه پورې زموږ خپل د قناعت وړ نه دي.
همدا ډول په خبرونه کې یو زده کوونکی هم را سره ده چې په بحث کې به برخه را سره اخلي. خو مخکې لدې چې هغه ته ورشو د یوې داسې لیکوالي خبرې دراورو چې خپل لا په خوانځي کې د خوانځي تړل شوی دا غلي ملالۍ وقار خبرې به واورو چې دا څه وایي او څه غواړي. وروسته به بحث دوام ورکړو.
زه ملالۍ وقار یم. تیر کال چې طالبانو د نجونو خوانځي پیل نه کړل ما او خور مې سفیر ډېر وژړل. دومره مو وژړل چې حتی پلار مو هم له موږ سره یو ځای اوښکې تویې کړې. سږ کال دا دی بیا هم ټولې افغان نجونې په کورو ناستې دي. د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي او د دوی انساني او شرعي حق ترې اخیستل شوی دی. هیله ده موږ پرېږدئ ډاکتران شو.
دا غلی ملالۍ وقار خبرې مو واورېدې چې ویلې ښوونځی باید خلاص شي، پرانیستل شي چې دوی وکولی شي زده کړې وکړي او ډاکترانی سي. په همدې هیله اغلی هاشمی عثماني را سره په خبرونه کې ده. دا هم د یولسم ټولګي زده کوونکی ده. اغلی عثماني ښه راغلاست درته وایو. که خپل راته ووایه چې تاسې د نوي کال په لومړۍ ورځ ښوونځي ته تللي وایي، څه مو ولیدل، څه درته وویل شو، دغه تاثر که را سره شریک کړئ.
بلې سلام تاسو ته او تاسو همکارانو ته، همداسې زموږ مېلمنو ته. زه خپله هاشمه عثماني یم، د یولسم ټولګي زده کوونکی. بلې کله چې د کال په لومړۍ ورځ موږ مکتب ته لاړو، یعنی موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کړو چې موږ مکتب شروع شوی دی. کله هلته ولاړو موږ ته وویل ول مکتبونه مو دي شروع، تاسو باید خپلو کورو ته ولاړ شئ. یعنی موږ په هغه کله چې موږ د دې ځای څخه تللو، یعنی ډېر په خوشحالۍ سره د شپې او د ورځې موږ ډېر سوچ وکړئ. موږ ډېر خوشحاله وو چې موږ مکتب ته ځو، زموږ درسونه شروع کېږي، موږ خپل د آینده لپاره کولی شو چې یو فکر وکړو، یو څه وکړو. کله چې هلته ولاړو او موږ ته وویل شو چې تاسو باید مکتب ته، تاسو مکتب نه دی شروع، تاسو بس یعنی ډېر د خفګۍ احساس مو کړ. داسې دومره ډېر بد احساس مو وکړ چې یعنی په کلماتو سره موږ هغه نه شو کولی چې بیان کړو. ډېر بد احساس مو درلوده.
افغان صاحب کتا سره ته وای چې خوانزي تړل شوی که څه هم ډېر ښکاره دلیل یې پاړه نه دی ویل شوی خو د یونیفورم مسله یاده شوې. ستاسو په اند په کوم دیني استدلال سره دغه ښوونځي تړل شوي دي؟
سلامونه وړاندې کوم تاسې او اورېدونکو ته. په دې اړه باندې خو
زما
د معلوماتو سره سم کوم دیني سند موږ نه لرو د نجونو د زده کړو لپاره کې بندې کوو. دا طالبان د افغانستان د کلچر خبره کوي او بیا دغه ځای د دیني تعبیر او تفسیر سره سم دی کوم څه وایي چې موږ یو داسې یونیفورم وړاندې کوو چې هغه د افغاني دودونو او د شریعت سره برابر وي چې د حجاب یا ستر یادوي. نو زما په فکر باندې دا د نجونو د زده کړو لپاره هسې یو بهانه او پلمه لټول دي، ځکه چې زموږ د نجونو چې کوم یونیفورم دی د مکتب هغه اوس کوم د افغاني کلتور سره بالکل برابر دی او د شریعت لخوا دغه ستونزه نه لري. نو دا به زما په فکر باندې څونه چې زه د طالبانو سره بلد یم او دوی پېژنم، لویه برخه طالبان چې دي دا د کلیوالو سیمو سره تعلق لري او زموږ کلیوالي سیمې چې دي دا په مجموع کې دوی د نجونو د زده کړو سره په ذهني ډول باندې جوړ نه دي. نو هغه خپل ذهنیت یو ډول دلته د شدو پر حقونو باندې تپل دي، نه دا چې دا یونیفورم دا ډېره اصلا په خپل ذات کې ډېره بده خبره هم ده. دغه ملیونونو نجونو ملیونونو پلرونو مندو خوندو ورونو او په مجموع کې د افغان ملت لپاره چې د دغو نه ډېرو انسانانو په اړه باندې دوی دا خبره کوي چې دا د دې وطن د کلتور سره برابر یونیفورم نه دی، دا د شریعت د تفسیر سره د دوی په اند باندې برابر، هغه حجاب چې دوی بولي هغه پرده چې دوی بولي له هغه سره برابر یونیفورم نه دی. دا خلک مسلمانان دي، دا خلک خو تر تاسې مخکې افغانان دي، نو دوی په دا خپل کلتور نه پوهېږي، هغوی په دا خپل دین باندې نه پوهېږي، هغوی د دا خپل دیني ارزښتونو کلتوري ارزښتونو مراعات نه کوي. خو هغه تر ارڅه مخکې دغه خلک د دغو شانو مراعات کوي. نو تاسو څنګه د دونه ملیونونو انسانانو مسلمانانو افغانانو ته وایاست چې تاسو دغه د نجونو یونیفورم چې دوی دا له افغاني او اسلامي ارزښتونو سره برابر نه دی، موږ غواړو چې یو طرحه جوړ کړو دا برابر کړو او بیا به نو هغه ته اجازه ورکوو. نو دا خو د خلکو سپکاوی دی، یو ډول دا د خلکو د نجونو سپکاوی دی، دا د هغوی د حق سپکاوی دی. تاسو هیڅ دیني استدلال د دې لپاره نه لري که دوی لري وړاندې دي چې دغه استدلال موږ د شریعت څخه لرو، موږ یې ورسره منو. موږ داسې نه یو چې افغانان داسې نه دي چې د اسلام څخه مخ اړوي، اسلامي ارزښتونو څخه مخ اړوي، تر هر څه مخکې ورته معتبر دي. خو که یې دوی دي وړاندې کړي، زما په فکر ما د معلوماتو له مخې خو تاسې هیڅ سند موږ په قرآن او حدیث کې د دې لپاره نه لرو.
افغان صاحب کله چې تاسو وایئ چې له دیني اړخه هیڅ ستونزه نشته، دا یعنی نو بیا ولې تړل شوی دی؟ کومه بهانه ده؟ کوم دلیل ده؟
ما درته وایم چې د دوی لوی اقتصادي چې دا هغه د کلیوالو څخه دي، د طالبانو په مجموع کې کلیوال چې دي هغه تر اوسه پورې زموږ د کلیوالو ذهنیت چې دي هغه د نجونو د زده کړو لپاره نه دی جوړ شوی. نو دی هغه خپل ذهنیت چې دا هغه یو ډول دلته په خلکو باندې تحمیلوي. دی خپل ذهنیت ستونزه ده، د شریعت ستونزه نه ده، د کلتور ستونزه نه ده. کلتور زموږ له رواج او زموږ له کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې خبره نه ده. د دوی چې کوم ذهنیت دی، د کلیوالي ذهنیت د هغه دلته د ښځو پر حقونو باندې تپل کېږي، یوه خبره چې دا دوی وړاندې کوي او یا ما خپل له دې څخه نه ده اورېدلې، خو پر فیسبوک باندې دا خبره د ځینو هغه کسان چې د دوی سره فکري مشترک فکر لري هغوی دا وړاندې کړې ده چې د ښوونکو ستونزه ده چې نجونو ته موږ ښځینه ښوونکي نشو پیدا کولی. نو که دا خبره یې دا خبره خو هم چې د دې د نجونو د حق اخیستلو لپاره چې یو داسې حق چې شریعت ورته منلی دی، اخلاقیات ورته منلی دی، قانون ورته منلی دی، مسلم حق دی، هغه په دې بانه څه نه شي اخیستی چې ښځینه ښوونکي نشته. ښځینه ښوونکي تر یو حده پورې په افغانستان کې پیدا کېږي، دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې یو زده کوونکی که نارینه هم په یو ټولګي کې ودرېږي چې هلته مثلا لس و شل و دېرش نجونې وي، نو دا هم د شریعت له اړخه دغه ستونزه نه لري، ځکه موږ دا ثبوتونه لرو د احادیثو په معتبرو کتابونو کې، په صحیح استو کې لرو، په صحیحینو کې لرو، وقتی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره په غزواتو کې مېرمنې د صحابه وتللې دي، هلته یې مړې راخستې دي، زخمیانې راخستې دي، پسه یې ورتړلې دي، پوښتنې یې ورباندې کړې دي، حج ته ورسره تللې دي، په یو سفر کې ورسره ملګرې شوې دي. نو که داسې وي چې دوی مطلق د یو استاد وجود د نجونو سره په یو ټولګي کې یا په یو سیند کې نشي زغملی، نو دا بیا هم د شریعت څخه یو ډول د شریعت له نصوصو څخه ناخبري ده. په دغه ډول بهانو باندې د نجونو د حق د تعلیم حق سړی نه ځینې اخیستی، نو دا خو دا د شریعت څخه موږ د نجونو د حق اخیستلو دپاره یعنی یو توجیه دوی وړاندې کوي. نور دا دلیل نه شي ورته کېدلی، ځکه موږ دا ثبوت لرو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اصحاب او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابیات دا په یو ځای کې سره یو ځای شوي دي، دا په یو سفر کې سره ملګري شوي دي، په یو ځای کې مثلا زده کړې د حدیث بیان کړی دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفد ورته صحابه ورغلي دي، پوښتنې ځینې کړي دي. د حضرت عائشې صدیقې څخه تقریبا 22 احادیث روایت دي، د احادیثو په کتابونو کې دا چا روایت کړي دي؟ په دې کې ټول سل احادیث ښځو نه دي روایت کړي، دا نور ټول احادیث نارینه وو ځینې روایت کړي دي. نو دغه خبره چې دوی وړاندې کوي چې دلته فضلان تصور ښوونکي نشته او زده کوونکو ته، دا خبره هم دیني دلیل نشي کېدلی. د دوی یو توجیه ده چې وړاندې کوي او په دې باندې د ښځو داسې مسلم حق اخیستل دا د هېڅ ډول توجیه وړ نه دی چې موږ یې توجیه کړو.
ډیره مننه افغان صاحب. اغلې حبیبه آشنا د ازادي ائتلاف موسسه مشره هم په خبرونه کې را سره دی. اغلې آشنا، مخکې زموږ میلمنو د ښوونځیو د تړلو په عواملو خبرې وکړې. ویسا صاحب وویل چې دوی ته چې کوم دلایل ویل شوي د قناعت وړ نه دي، او همدا ډول د دیني عالم ښاغلي افغان خبرې هم تاسې واورېدې چې د یونیفورم په برخه کې چې طالبان یې په سبب ښوونځي تروسه پورې تړلي، یعنی تروسه تړلي دي، هغه هم دوی ته د قناعت وړ نه وه. ستاسې په نظر یعنی ستونزه چیرته ده؟ خلک غواړي پوه سي چې ولې تړل شوي دي، آیا د یو چا د شخصي سلیقې په خاطر که نه نور مسایل دلته سبب شوي دي، یا مثال غواړي نور څه په دنیا ومني، د نور غوښتنو په خاطر ښوونځي تړل شوي، د نورو فشارونو د راوستلو لپاره، کیسه چیرې ده؟
سلامونه اول خو ستاسو میلمنو ته او بیا هم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
خبره اصلا څه ده چې طالب څوک دی؟ د طالب شتون او د طالب ایدیالوجي هغه په دغه کارونو باندې جوړ ده. د ښځو مکتب ته نه پرېښودل یو د هغه شیانو نه، د ښځو په وړاندې مخالفت، د هغوی په کور کې کېنول دا یو د هغه شیانو نه چې د طالب تعریف یې کوو. د ښځو مکتب ته نه پرېښودل او د هغوی مکتبونه بندول اصلا اسلامي او افغاني توجیه نه لري، دا یو سیاسي پریکړه ده چې هغوی کړې ده، او دا د هغوی خپله پریکړه ده. طالب په خپل لاس کې نه ده چې هغه دا پریکړې وکړي. تاسو وګورئ چې همدا اوس حتی خپل طالبان سوشل میډیا کې دغه پریکړې په خلاف دي. دا چې چا پریکړه کړې ده، دا د دوی مشران دي چې دغه پریکړې کړې، او دوی مشران په لاول پنډۍ کې ناست دي. نو د دې خبرې ته چې موږ هر څومره دغه
وڅېړو، هغه له شنه خپل دوی وای چې موږ ښوونځي پرانیزو وخت یو څه نیسي، موږ د زده کړو مخالف نه یو. یعنی د دوی استدلال دا دی، حتی د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی تیار دي چې ښوونځي پیل کړي. نو تاسو بیا وایئ چې دوی بیخي له سره مانی نه؟
نه نه، ځکه دا د طالب اول دفعه نه ده دوی دا خبره کوي. طالب وګوري چې کله اول دفعه د پاره افغانستان ته راغلل، کوم بهانې جوړ کړي، هغه وخت هم دغه بهانې کولې. من مکتبونه خوشی کوم، زمون وخت په کار دی، حالات خنی دي، امنیت خنه دي، افغانستان کې کورنۍ جنگ تیر شوی دا وغه په خو وختونه دغه دوی د باندې کولې. اوس هغه باندې بیا تکراری، صرف دا دی چې د کورنۍ جنگ په ځای ورته د دغې نوم اخلي، د کله د داعش نوم اخلي، کله ورته د پخوانی حکومت نوم اخلي، کله د یو نوم اخلي، کله د بل نوم اخلي. طالب یو ملت پیرن برمته کړی دی، او هغه د غواړي نړۍ باندې د دوی قدرت لري، او دوی به دغه کارونه کوي.
وروسته په دې اړه بحث کوو. ویسا صاحب، یو وخت یو څېړنه شوې وه، په دې څېړنه کې ویل شوي وه هغه زده کوونکي چې د کال په پای کې، یعنی کله چې دغه کلنی امتحان خلاصیږي، دوی رخصتۍ ته ځي، هغه څه چې زده وي د راتلونکي کال په پیل کې زده نه وي، یا یو څه هیر وي، ځکه یوه وقفه راغلي وي د زده کړو په منځ کې. نو کله چې دغسې یو وضعیت راځي، څه فکر کوي څومره ډیر به پس د کوونکو تاثیر ډیر وي، څومره به انګیزه له دوی څخه اخیستی وي، څومره به دوی زړه توري کړی وي؟
ته مجموع کې د وخت ضایع چې د هغه کیفیت ډیر زیات زیان رسی، زده کړو کیفیت ته زده کړې ته ډیر لوی زیان رسی، او خاصا د ثانوي دورې لپاره، د شاګردانو لپاره، د دې طبقې لپاره، د یوې ورځې غیر حاضري چې د هغوی د زده کړې هغه بهیر چې کوم دی، چې کوم روان وي، نو په سم ډول باندې دی نسی ځینې متاثره کېدلی، په سم ډول باندې دی بیا نه په امتحان کې او نه په راتلونکي چې دی لوړو زده کړو ته بیا لار مومي هغه ګټ نسی نه اخیستلی. نو دا یو د یوې ورځې ضایع زه درته وایم چې دا ډېر لوی زیان دی. ګوره چې هغه د کوم د زموږ د تدریسي نصاب چې کوم دغه ټاکل شوی دی، ورځې ټاکل شوي، یعنی که چیرې شاګرد په کال کې په تدریسي بهیر کې، یعنی په ټول تعلیمي کال کې دی څو ورځې غیر حاضر شي، بیا د امتحان مثلا اته دېرش ورځې دی کولی، بعد بیا دی نشي کولی چې دی په امتحان کې ګډون وکړي، یعنی دی دغه کال چې دی دا کال د ټول ځای کېږي. اوس تقریبا زموږ د شاګردانو یو کال ضایع شو. تاسو ګورئ اوس یو سلو نن یوې ورځې ته رسېږي، څه کم 200 ورځې. دا یو تعلیمي کال دی، له کومه چې پیل شوی دی تعلیمي کال په ګرمسیر منطقو کې، له هماغه څخه بیا تر ننه پورې دا یو تعلیمي کال پرې کېږي. په جوزا کې حملي ساور جوزا، په جوزا کې زموږ تعلیمي کال پرې کېږي. دا زموږ یو کال ټول تعلیمي کال چې دی دا ضایع شو، یعنی د دغه ضایع چې ده دغه بیا په تعلیمي بهیر کې دا جبرانېدلی نشي. شاګرد زړه توی کېږي، زړه ماتی کېږي، پر کیفیت اغیز کوي، بیا راتلونکي ته خپل کوم پلان چې دی هغه پلان دی مخته نشي وړلی. نو د دغه وخت ضایع چې ده دا بیا د دوی په حق کې چې ده دا بیا د پریکړې چې ده دا غیر عادلانه ده. نو د غیر عادلانه پریکړو چې دی ژر تر ژره باید واخیستل شي، تر څو چې د یو ملت د نسل وژغورل شي له دغه سي بدبختیو څخه، له دغه سي بد حالات څخه. لکه نن چې موږ ورسره مخ وو او مخ یو، نو دغه وخت ځای کول چې دی دا 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 بیا جبران د لاینې سي ارته چې موږ ووایو د جبران ور نه ده. مثلا نو زموږ د یوې ورځ جبران ده، نو زموږ نن ته پرون ملامت وو، او په سبا ته مې همدغه خلک هر څوک چې وي هغه ملامت چې زموږ نسل ته ملامت وي، موږ باید دا ومنو. د دې څخه باید راووزو چې مثلا دا کمی توجیهګانې چې کېږي دا د منلو وړ نه ملت ته دي نه موږ ته دي. یعنی ګوره زموږ علما نارې وي، دلته ځینې کسان نارې وي چې ژغ دغه دی ته په د پټوا په شکل باندې، پټوي په شکل باندې وایي چې د دې په دې کې ممانعت نشته. نو دا د وخت دی چې دا ځای کول چې دي دا د لپاره نه جبرانېدونکې مسله.
مننه اغلی هاشمی عثماني، کتا سره ته وای چې اوس چې ستاسو خوانزي تړل شوی دی، خوانزي ته نه ځي، تاسو یا مثال نورې ټولګیوال یو ملګری دي څه کوي، په څه مصروف یاست؟
موږ خو داسې یو چې کله موږ چې کله نه امتحان ورکوو رخصتي نه بکشي راځي، موږ داسې د درس څخه یو څه لري کېږي نه، خو بیا هم راتلونکي ته مو یو څه هیله یي. کوسته موږ خپل راتلونکي ته هیڅ هیله نه لرو. دوی واري وایي هو، یو واري وایي نه. یعنی موږ ته خپل ځرخلیک نه دی معلوم، موږ ته خپل راتلونکي نه دی معلوم. موږ او زموږ دوستان موږ ټول په کور کې ناست یو، بس یوازې چې کله کتاب راخلو چې ودرې یو شی وایو، بس دغه خبرې او دغه حالات موږ ته رایادېږي. موږ زړه ده د کتاب ویلو، د مکتب څخه زموږ راتلونکي څخه موږ تور سوی دی. یعنی واقعا داسې حالات پر موږ شاغل دي چې موږ کتاب لا نسو، چې کله کتاب راخلو زه نه غواړم چې ووایو که ووایو وایي د څه شي په اړه ووایي. زموږ راتلونکي نه دی معلوم، زموږ برخلیک نه دی معلوم. یعنی داسې حالات کې چې موږ ژوند کوو، موږ واقعا زموږ زړه د خپل درس څخه زموږ د راتلونکي څخه تور سوی دی. موږ دوستان هم دغسې بس د کور په کارو دي، په کورونه اخته دي، بس درسونه کتابونه راسره دي، خو د ویلو دپاره زموږ زړه نه غواړي. ټول دوستان هم په دغسې حالات کې
مننه افغان صاحب عالم او لیکوال چې سیاستوال هم تیر شوی مولانا عبدالکلام آزاد ته دا خبره منسوبه ده چې دا ویل چې کله زه مړ کېدلم زما د مرګ په ورځ ښوونځي مه رخصتوئ ځکه یوه ورځ هند وروسته پاتې کیږي. نو په افغانستان کې دا د 200 ورځې کیږي چې ښوونځي تړل شوي دي او نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي. هیڅوک په وړاندې لکه مسؤلیت نه اخلي، هیڅوک نه راپاڅیږي چې دغه ښوونځي باید پرانیستل شي. علت یې څه دی؟ ولې دغه ډول بې تفاوتي ده؟
اصل دا ده چې دا خو مسؤولو کسانو ته راځي، چېږي مسؤلیت ته دی، هغه کسان چې واکمنه طبقه ده، هغه کسان چې پر دې ځای باندې موږ چارواکي بولو، مسؤلیت خو ټول هغو ته راځي چېږي. د رعایت د دین د متونو له مخې هم دغه خبره ده، او د اوس وخت قوانین هم دا ایجابوي. نو دویمه خبر دا ده چې زموږ ملت هم یو ډول د جنو له زده کړو سره ډېر چسپي دغه په مجموع کې کلیوال خلک نه ورسره لري. په دې وجه باندې په طالبانو باندې ډېر فشار نه راځي، بلکې ځینې کسان په مجموع کې بیا د دوی هغه هم فکر ملایان هغه بیا یو ډول دلایل هم ورسره راشي. ما د یو ملا خبرې واورېدلې، هغه لیکلي وو چې طالبانو ته دا حق د رسول الله ورکړی دی. رسول الله ویلي دی چې دغه مختلف تعلیم وو، دغه نجونې راوتل وو، دغه شی چې دا فحاشي ته لار جوړوي وو، دا حق یې ادا کوي. نو چې زموږ په ټولنه کې دیني عالم په نامه باندې داسې یو څوک په منبر ناست وي، په محراب کې ناست وي، خطیب یي، امام یي، خلکو ته واعظ یي، ناصح یي، نو چې هغه دا خبره ورته کوي چې طالب ته حق رسول الله ورکړی وي، او زموږ عام خلک بیا په دې باندې نور نه پوهېږي چې دا خبره دی سمه کوي که نه کوي. په مجموع کې یو ډول ذهنیت هم ودي ته پرجول نه وي. نو خلک هم نور څه ووایي، د رسول الله سره خلک جنګ وکړي. خو د دې په مقابل کې باید موږ له وخته څخه دا ذهنیت په دې تیار کړی وای. موږ مخکې مسؤلیت دا وو د علماو مو، د تېر حکومت مو، د روشنفکرانو مو، د لیکوالانو مو، د دغو خلکو مسؤلیت دا وو چې دا خلکو کې دا شی ور فهمولی وای. چالی به دا ده چې په ټوله نړۍ کې به بل داسې هېواد دی چې په یویشتمه پېړۍ کې خلکو ته زارۍ کوي چې نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. دا د هغو یو مسلم حق دی، لکه نارینه چې حق لري نجونې دغه حق لري، لکه نارینه چې الله آزاد پیدا کړی دی نجونې دغسې الله آزادي پیدا کړي، لکه نارینه چې په ژوند کې اړتیاوې لري او دغه تعلیم چې دی دا د هغو اړتیاوو د پوره کولو دپاره یوه ډېره ښه وسیله ده. بشري اړتیاوې ښه ده، دغسې یو بشر ده، دغسې اړتیاوې لري او دا یې دغسې یو حق دی. نو موږ په نن وخت کې په دیني استدلال، په علمي او عقلي استدلال، د اخلاقیاتو د قانون له مخې، د تاریخ او د پوهانو د خبرو له مخې خلکو ته دا ذهنیت ورکوو چې تاسې دا ومني، دوی ته د زده کړو حق ورکوي. نو دا خو زموږ یو ډېره جالبه خبره ده چې دا زما خبره دا تاییدوي چې ملت دلته پره جوړ نه دی. که د ملت لخوا د خطره فشار پر واکمنه طبقه باندې وای، حتما به طالبان به فصل کې 40% د دې ټولنې جوړوي. 40% دغه 80% نه شي مجبورولی چې دا خپل حقوق قرباني ومني. خبره دا ده چې دلته زموږ هغه دا مخکې څېړنې دا دي د اسرائیل مخکې چې زیاتره افغانان چې دي په کلیوالو کې میشت دي، په کلیوالو سیمو کې، نو چې په کلیو کې زیات کسان زموږ میشت دي او هغوی ذهنیت دي هغه بیا د نجونو د زده کړو لپاره فر جوړ نه دی، خصوصا بیا دغه لوی نجونې. نو خو د هغوی لخوا څخه پر دا واکمنه طبقه باندې فشار نشته. یو بل شی بیا له هغو سره داسې ملګری سوی دی چې په سل کې تقریبا 80% ملایان چې دي هغه د دوی سره په دغه ذهنیت کې جوړ دي، او دغه د دوی خبره د دوی عمل دا په دیني استدلال باندې ورته توجیه کوي. نو دا د دې لامل شوی دی چې موږ یوه ورځ نه، بلکې ستا خبره د 200 ورځې افغانستان شاته پرېږدو، خو پر واکمنه طبقه باندې فشار چې دغه رانوړو، د ظاهري چې دغه ونه کوو، د نړۍ له رسنیو سره دا خبره چې دغه په ډېر لوی لویه کچه باندې شریکې نه کړو، چې ولې دغه زموږ سره کېږي، په کوم قانون باندې دغه له موږ سره کېږي، په اسلامي قانون که په بشري قانون، د افغانستان د اساسي قانون سره سم، د افغانستان د رواج د کلتور سره سم. دا کلتور خو داسې نه دی چې دا نو ټول وخت لکه د قرآن تورې بس پاته به وي. کلتور خو د انسانانو رامنځته شوی شی دی چې په ګټه وو، پرېږدي چې په ګټه نه وو، په هغه ورځ بدلوي. دا که د افغانستان کلتور په خوا جوړ هم وو پر دې باندې چې نجونو زده کړې ته نه وو پرېښودل، خصوصا لوی نجونې، نن دغه کلتور موږ بدلوو. نن دا زموږ یو بشري اړتیا ده. کلتور خو د قرآن تورې نه دی چې موږ یې نشو بدلولی. زما په فکر باندې چې زموږ علما په دې کې سم کردار نه ادا کوي، زموږ ملت خصوصا د کلیو اوسیدونکو دا په دې قسم رول نه ادا کوي او زموږ رسنۍ خوشې دي هغه سانسور په دې به هغوی باندې ډېر فشار دي په دې برخه کې هغوی څه نشي کولی خو علما لیکوالان او زموږ په مجموع کې عام ملت چې دي هغه په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت چې دوی ته راجع دی هغه نه ادا کوي په دې کې او واکمنه طبقه خو لامل د دې ده چې دا شی بل کړی وي
مننه اغلی آشنا لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه په یوشتمه پیړۍ کې به کېدای شي یوازینی هیواد افغانستان وي چې زارۍ کېږي د دې لپاره چې باید نجونو ته ښوونځي پرانیستل شي خو یو وخت داسې هم و البته د شاهي وختونو کیسه کېږي چې حکومت به خلک په زور مجبورول چې اولادونه ښوونځي ته ولیږي هغوی نه لیږل اوس برعکس کیسه خلک زارۍ کوي حکومت ته چې ښوونځي خلاص که دوی نه ورته خلاصوي ولې افغانستان دغې خواته لاړ
دې د خوښ شت نشته چې د افغانستان د جنگونو د وجې په دغه حالت د رسیدلې ده او د کته سو وکړی د داوود خان نو روسته چې کله د شوروي راغله په پاتاغي نه جهاتيان راغله اینه هغه وخت نه دغه ذهنیت تغییرېدل په خلکو په منځ کې شروع شو همچنان په خو وختونه د څه و چې خلکو معلومات نه درلودل خلک یو بل سره کنیکټ نه او هغه داس په فائدې او په کټو نه پویدل شاید په خو وختونه په افغانستان کې د داس ویلو دومره ارتيانه ولکه وس چره پکې خلک اوس د دې په ارتیا پویږي د ټکنالوژي د وجه د نور د نور د وجه دنیا هغه دنیا نه ده کته درس نه وي کته ځان ونه راته نه لري تر ته هیڅ چته نه د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د درس نه ویلو د وجه نه زمونږ یو نسل شاته پاتې کیږي په دې باندې اوس افغانان پویږي په دې باندې افغانان پوي شي ویلي چې د درس نه ویلو د وجه نه یو نسل شاته پاتې کیږي او طالب هم په دغه باندې پویږي چې طالب قسم دغه یو نسل د موږ شاته پاتې کوي بل هیڅ دلیل نشته دی طالب په هیڅ صورت نه وایي چې د افغان نسل مخه تلار شي افغانان مخه تلار شي د طالب یو ځنه هدف د افغان ملت شاته تک د شاته وړل دي مخه ته وړل نه دي ام دې ته ټول ملت ام دغه تکینه
ولې موږ هم دغه ټولنی خلک دي د افغانستان دي ولې غوړي د روسي یو څو کې ولې د روسي وغوړي هغه هم دغه ټولنی خلک دي مثال ک دغه انجونی یا دغه ځوانان زده کړي کوي د وطن په ګټه تمامېږي خو دوی ته به هم خیر ورسیږي نو ولې دوی وغوړي چې دغه سیو کارو کې لکه څنګه چې تاسو وایي
ولا دوستان درانه نه خفه کیږي خو رو رزه خبره ده چې طالب په دې خبره پویدل طالب بنوي طالب که پته خبره باندې پویدل نو په سرکونو به ځان نه چاو خبره ده چې طالب خپل د لاس نه او هغه ځان د ټولنه ووي طالب بیا هم د افغاني ټولنه نه دی چې هر څومره وایي چې د افغانستان د ټولنه یم د افغان یم زدام یا زغه هغه د افغان ټولنه نه دی ځکه هغه په افغانستان کې افغاني مدرسو کې نه دی غټ شوی هغه تا ته بل چا په بل څه کې غټ کړی دی
مننه خوشاله اوسې ویسا صاحب کورودان ویسا صاحب دغه پښتنه لتاسې هم کوم مخکې افغان صاحب وویل چې په ډېر خلک په کلیوالو سیمو کې اوسېږي او هغوی د نجونو د زده کړو په برخه کې ډېره لیوالتیا نه لري ولې لیوالتیا نشته ده یعنې کله چې نجونې زده کړه کوي خو د ټولنې نیمایي برخه ورسره فعالېږي خو کله چې نجونې زده کړې نه کوي مثال ښوونځي ته نه ځي معنی د ټولنې نیمایي برخه یوه بې حصه کتله ده فالج ده هیڅ هم نشي کولی نو کله چې په ټوله دنیا کې مثال نجونې زده کړې کوي یا مثال په دنیا کې درې پنځه شاوخوا اسلامي هیوادونه دي په ټولو کې نجونې زده کړو ته ځي پوهنتون ته ځي ولې په افغانستان کې افغانان یا په افغاني ټولنه کې مخالفت ورسره کیږي
زه د افغان صاحب د خبرې سره موافق نه یم هغه دا دی چې موږ د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته تللي له مشرانو سره مې خبرې کړې دي له ځوانانو سره مې خبرې کړې دي له کور په کور ګرځېدل یو موږ یعنی د ممانعت دا خبره موږ خبر یا خبره یو جزئي خبره هم موږ د چاته نه اورېدل چې موږ خپلو لونو ته د تعلیم اجازه نه ورکو اجازه ورکوي ولې زمينه سازي نه ده سوي په دې کې تیر هم پړاو د تیر حکومت هم پړاو نن هم نن هم د دې د امارت مسؤلیت دا نه دی چې دی شونځي بند کی، مسؤلیت یې دا دی چې دی باید ډیر کړي، مسؤلیت دا دی چې دی باید پر خلکو باندې اجباري کی خپل ماشومان خپل لونې شونځي ته. دا هم د دې ټولنیز هم دینی اسلامي هم افغاني مسؤلیت دا دی. دی اسلامي مسؤلیت دا دی چې نن دی زموږ ټولنې کې چې کم ذهنیت دی، دې ذهنیت له منځه وړلو لپاره باید کار وکړي. چیرې دا ذهنیت موجود هم وي، نو زموږ غوښتنه دا وه چې د حکومتونه چې دی هغه ذهنیتونه جوړوي، هغه خلک رابول اغا تب د افغانستان په ټول قوانینو کې تاسو وګوري د وخت ټول قوانین چې دی هغه زده کړی اجباري سوی دی. د اجبار مسله ده، ګور له ظاهر شاه د وخت څخه چې و بیا تر د ډېر قوانین چې ول د اساسي قوانین چې کوم تغیر سوی دی راغلی دی، په هغه کې د زده کړو مسله چې د منځنۍ زده کړې اجباري دی. په اجبار کې دا د حکومتونو مسؤلیت جوړیږي چې بیا خلک دې ته جوړ کړي خپل خپل کم مسؤلیت چې دی، چې مثلا د درسي مواد ښوونکي دي، ښوونځي دي، او معلمین دي، دغه ټول پر وخت باندې ورسوي، هلته زمینه سازي وکړي، بیا خلکو ته وایي که چیرې خلکو د دې مخالفت وکړي بیا حکومت بل مسؤلیت لري. مسؤلیت یې دا دی چې خلک راوغواړي چې مسله څه شته، او کني د اجبار مسله ګوره دغه چې تاسو د زموږ پلرونو په زور باندې زموږ د کګان د حکومت مجبور کړي چې خپل اولادونه تاسو ښوونځي ته ولېږي، ځکه هغه وخت ذهنیت جوړ نه و. هغه وخت زبر نن چې موږ د خپل ملت سره کومې خبرې کړې دي، موږ ګرځېدلو کرملار ټیم ګرځېدلو دي، موږ ګرځېدلو یو، هغه ټول راته ویلي چې موږ یې غواړو حکم دي زمینه سازي چا ورته کړې ده. هغه سیمې چې تاسو وګورئ چې تر جګړې لاندې وي، هغه سیمې چې مثلا نیمه جګړه وه، هغه سیمې چې مثلا ورته زمینه سازي شوې، تاسو مقایسه کړئ ټولو لېږلې، خو همدغه سیمې چې زمینه سازي نه ورته شوې، همدغه افغانان، همدغه پښتانه، همدا مسلمانان ټولو لېږلې، خو زمینه سازي ورته شوې. که زمینه سازي وشي، هیڅوک د خپل اولاد راتلونکي داسې نه غواړي چې هغه اولاد یې ړوند وي، هغه اولاد یې بې سواده پاتې شي، هغه اولاد یې د جامعې د ټولنې د اوږو بار وي، هغه ته بل څوک لار وشي، هغه د بل چا محتاج، هغه که لور وي که زو وي، زموږ ټولنه دا نه غواړي. ګوره یو 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 انسان که زه مثال ورکوم، تاسو وګورئ که د یو چا او بچی د یو چا لور هغه مثلا یا ګونګی وي یا ړنده وي، داغه مرکه ته څوک ورځي یا څوک غواړي خو نه غواړي، نو ستاسو اولاد چې دی په همدې باندې مثلا معذور دی چې زده کړه ونه لري، په دا د وخت قضا ده، دا د زموږ د ملت غوښتنه ده، دا د ملت اساسي حق دی، دا د یو انسان منل سوی حق دی. که ملت په دې باندې مثلا چیرې د دې ممانعت کې د ملت سره باید کار وسی، دا ځکه چې په څه معنی ده دا 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 ذهنیت جوړول، د فکر جوړول، دا خو د حکومتونو مسؤلیت دی. دا خو نه ده د نړیوالو خبره نه ده چې نړیوال وایي چې مثلا دا مسله ده پر دې باندې فشار راوړي، نه، دا زموږ حق دی، دا زموږ د اولادونو اساسي حق مو دی، دا اسلام را کړی دی، دا ټول بشري قوانین را کړی دی، دا ټولنیز قوانین را کړی دی، دا په دې خاوره کې چې موږ ژوند کوو دا زموږ حق دی. نو د دې لپاره بیا مسؤلیت د معرف دا نه دی چې مثلا ښوونځي بند کړي، ښوونځي باید ډیر کړي. چیرې چې مثلا په هغه ځای کې سیمو کې د افغانستان په اراضي کې چې ښوونځي ستنه، په اراضي کې چې ښوونځي نسته، په هغه ښوونځي کې بیا دولت دا د دې مسؤلیت مکلفیت دی چې د یو دولت ته د یو ملت ته وړاندې کړي، دا د دې مکلفیت دی چې هلته باید د زمینه سازي وکړي، دغه ټول ورته ورسي، هم ښوونځي ورته ورسي، هم خدمات ورته ورسي، او هم خلک دې ته جوړ کړي. خلک غواړي باور وکړي چې هیڅ ځای دا د دې ممانعت نسته، ځکه زموږ ملت، زموږ خلکو دغه مسأله اوس در کړې ده، دغه ناپوهي چې دغه زده کړې چې زموږ ملت نه لرلې، دا درد پر دې ملت تېر شوی دی. تاسو وګورئ چې په یو سیمه کې بېخ په هغه سیمه کې نه ډاکټر استه، نه معلم استه، نه یو داسې دایي استه چې هغه په دغه ټولو اصولو باندې چې د زموږ د خویندو مشکلات هغه تر یو ځایه پر رسوي. نو خو ملت دا در کړې ده چې د همدې لارې زه خلاصون کولی شم. تاسو وګورئ چې ډېر زموږ هېوادوال دي چې ښارونو ته خپلې هغه مېرمن راولي، یا لور راولي، یا بل څوک راولي، هغه ته وایي وایي ښځینه ډاکټره چیرې دې پوښتنه کوي، که ورته وایي چې نو تا ولې دغه لور ته د زده کړو اجازه نه درکړې، دی به وایي چې وروره زما په سیمه کې ښوونځی نه و، وروره ماته خو زمینه سازي نه ده شوې. زموږ ملت د خپلو اساسي حقونو ناخبره دي، په دې خاطر باندې نن موږ له ستونزو سره خبرې. یو ملت چې د خپل اساسي حق ونه پیژني، یو ملت چې د دې ټولو شانو څخه ناخبره پاتې شوی، دا بیا د حکومتونو مسؤلیت دی چې په دې باندې پوه کړي، تر څو ملت غوښتنه وکړي. ګوره دا نن زموږ غشتنه په ټولیز ډول باندې ډیره کم رنګ ده. څو افراد دې غشتنه کوي ځکه چې هغه په دې باندې پوهیږي چې دا د انسانانو حق دي، ځکه هغه په دې پوهیږي چې زموږ راتلونکي د خطر سره مخ کیږي، زموږ اولادونو ته، زموږ نسل ته خطر پیښیږي. نو د دې لپاره هغه افراد مبارزه کی موږ وای چې موږ غشتنه ده چې دا ټول ملت چې مثلا موږ جوړ د خلکو سره دریږو دا غوي غشتنه تر هر ځای پر رسو تر دی اداراتو پر رسو ټول مسؤلین ته دا شی چې دا ګور د ملت حق دی، دغه ملت دغه شی غواړي. نو ته ولې دغه ممانعت کې دا خوسته مسؤلیت جوړیږي؟ ته د خدای په وړاندې، ته د یو ملت په وړاندې، ته د انسانانو په وړاندې، او ته داسې مظلوم انسانانو په وړاندې چې هغه خپل اساسي حق نه پیژني، ته دا غو په وړاندې باندې مسؤل یې.
مننه ویسا صاحب، خوشاله اوسې د خبرونې په ورستۍ برخه کې ډیر په دی وغږیږو چې د حل لار څه ده او څنګه کېدی شي چې د ښوونځي بیرته پرانستل شي. افغان صاحب، یو موضوع چې یادونه یې کېږي هغه دا ده چې ویل کېږي د ښوونځي ځکه تړل شوي چې د طالبانو د حکومت یوه غوښتنه دا هم ده چې دوی له نړیوالو غوښتنه لري چې په رسمیت یې باید وپېژني، او کله چې په رسمیت وپېژندل شي یا څه امتیازات ورکړل شي دوی به بیرته ښوونځي پیل کړي. فکر کوئ چې همدغه موضوع دا که چیرې دا خبره وي، نو فکر نه کوئ چې د دغو نجونو یا د دغو زده کوونکو په راتلونکي دغه ډول دا ډول که یو وایي چې د دوی حق دا ته ایښودل دا څومره سم کار دی؟
زما په نظر خو د شریعت له مخې او د انساني اخلاقیاتو له مخې همدارد د اوسنیو قوانینو له مخې دا یو ډېر غلط عمل دی چې زه ستا حق په دې خاطر نه درکوم چې زه پر یو بل کس باندې فشار راوړم چې د هغه دخه خپل حق ترلاسه کړم. د رسمیت پیژندنو په رسمیت پیژندنې په برخه کې خو دا تر ټولو مهم ګام دی چې دوی نجونو ته، ښځو ته د زده کړو حق ورکړي، نه دا چې دوی د ښځو د زده کړو مخنیوی وکړي. نړیوال خو دوی ته دا ویلي وو چې تاسې به ښځو ته دا وار د زده کړو حق ورکوي، د کار حق به ورکوي. دوی چې د ښځو څخه د کار حق اخلي یا د زده کړو حق اخلي دا خو لا لې اساسي ستونزه د خپل رسمیت په وړاندې جوړوي. او کله دا فکر لري چې زه پر نړیوالو په دې ډول فشار راوړم نو دا د 10 میلیونه افغانانو د حق تر پښو لاندې کوي، د دې ځای د نجونو حق تر پښو لاندې کوي، افغانستان چې دوی هغه شاته بیایي. نو دا زما په حق باندې ته پر نړیوالو باندې ولې فشار راوړي؟ نړیوالو ته خو نور ځایونه هم ته پر هغه ځای باندې څه فشار هغه څه چې نړیوالو سره تا په قطر کې منلي دي هغه عملي کړه. ستا د رسمیت پیژندلو دپاره زمینه سازي سوي، دا خو ته زمینه سازي نه کوې، دا خو ته لکه په لوی لاس کې ودې ته ولاړې چې افغانستان منځوي کې افغانستان په رسمیت باندې ونه پیژندل شي. ته پر هغو توافقاتو چې تا ورسره کړي دي، هغه وعدې چې تا له نړیوالو سره کړي دي، هغه دیوه هم نه ده پره کړي. تا وله ور راولاسې په افغانستان کې دي یو داسې حکومت جوړ کړي چې هغه ټول یوازې طالبان پکښې راټول، له والي تر رئیس الوزراء او تر وزیر او تر چپلاسی پورې ټول طالبان. دویم قدم کې د ښځو د حق د پاره چې د کار حق دی ورسره منلی وو، د زده کړو حق دی ورسره منلی وو، د کار دی هغه ویستې د ښځو په نامه چې کوم وزارت و هغه دی په امر بمعروف باندې بدل کړي، د نجونو چې کوم ښوونځی وي هغه دی د نیول پر مخ باندې وتړلې. تا خو دا توافق ورسره کړی وو چې د نجونو ته حق ورکوم، د کار حق ورکوم، د زده کړو حق ورکوم. تا په دویم قدم کې چې کوم وعده نړیوالو سره کړی وو، تا چې کوم لاسلیک ور باندې کړی وو، ته د خپل وعدو مخالف ولاړې. دا خو ته لکه افغانستان چې په لوی لاس دغه حکومت دغه جغرافیا دغه ملت په لوی لاس باندې و ومنځوي ټوپ ته وړي، د نړۍ سره اړیکې پرې کوي، لکه څنګه چې جنګ باندې، لکه څنګه چې د افغانستان په سقوط باندې دلته یو قدر رامنځته کوي، اوس غواړي اقتصادي رکود رامنځته کړي. بلې،
مننه. اغلی هاشمی عثماني، که تاسو راته وایئ چې غوښتنه مو څه ده، څه غواړئ چې له اوسني حکومت چې ستاسو ښوونځي پیل کړي بیرته درته؟
موږ له دوی څخه غوښتنه لرو چې دوی باید زموږ پر حق باندې معاملې کړي، چې دوی خپل پر وعدو او پر قولو باندې معاملې وکړي. موږ غواړو چې زموږ مکتبونه بیرته شروع شي، او موږ غواړو چې خپل عیندي خپل فکر وکړو، موږ خپل درس وایو. ځکه که چېرته یو نارینه درس وایي، یوازې یو کس باید، یو کس د اجتماع ته یعنی جامعې ته یا ټولنې ته څو کس راولېږي، خو لیکن کله چې یوه ښځه یا یوه نجلۍ تحصیل وکړي، یوه ټولنه رامنځته راځي. ټولنه موږ دوی څخه غوښتنه لرو چې دوی باید موږ د مکتبونو شروع کې به خلاصې کې موږ د ذکر تاکي لرو ځکه چې شذ فهم د ټولنې نیمه برخه تر سره ما سره وري نو کله چې موږ نیمه موږ د بدن نیمه برخه کارونه کې نو د نیمه برخه کله یوازې کار کولای شي موږ د څه غوښتنه غوښتنه لرو چې باید موږ د حق تر شو لاندې نکې که هر څنګه یې د وجام ټولنې ته نړیوال څه ځان مشوره کې په دغه وعده چې دی کړی ده چې دوی وعده کړی ده چې موږ شو ته داسې پریږدو چې دوی زموږ پر حقوقو باندې معاملې کوي دا خو سم کار نه دی باید ځان ثابت کړي پر هغه قانونو باندې پر هغه وعدو باندې چې دوی د نړیوال سره کړی ده چې موږ شو ته د زده کړې حق ورکوو د کار حق ورکوو دوی باید دغه ترسره کړي
مننه اغلی آشنا ستاسو په نظر د حل لاره څه ده چې افغانستان یا افغان زده کوونکي یا خصوصا نجونې په دغسې یو حالت کې نور پاتې نه شي چې د خپل راتلونکي په اړه نه څه ورته معلومات وي او نه کومه هیله ولري نه انګیزه ولري نو د دغه وضعیت نه د راوتلو لپاره څه کول پکار دي؟
سلامونه. اول خو تر ټولو باید خپل طالب مکتبونه خوشی کی، بلکې طالبان مکتبونه نه خوشی کی، خلک در پاتېږي طالبان نه د خواهشو کی، خلک در پاتېږي طالبان په وړاندې هغه د مجبوره کی چې مکتبونه خوشی کی. دوم که چیرې هغه نکیږي بهر میشته افغانان چې دی هغه هم دغه وس نن پروګرامونه شروع کړی دي لګیا دي درګرده د هغه افغانانو چې داخل د افغانستان دي د هغه لپاره آنلاین او مختلفو ډولونو لګیا دي هغه ته مکتبونه جوړي. خو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ولې باید موږ دغه حالت ته ورسیږو، ولې باید موږ دې ته مجبور شو چې زموږ د جغرافیې دننه یو ښځه ونشي کولی، یو جنۍ ونشي کولی مکتب ته لاړ شي، او د جغرافیې بیرون افغانان ورته دغه موقع مساعده کې چې هغوی درس وایي. طالبان کچېرې په رسمیت پیژندلو لپاره دا کار کړی، کچېرې د بل څه لپاره دا کار کړی، که دوی مدرسې ته اجازه ورکوي مدرسې پرېږدي خودکش خلق لګیا دي، ماشومان خودکش او د ځان وژلو ته تربیه کول لپاره آمادګي هغه نیسي، هغه علیدګي یو بل دغه ورته جوړي د ریاست ورته جوړي. ولې دوی نشي کولای چې په عین حال کې د خود خوندي خوشي کې په طالب باندې باید فشار راشي چې نړیوال تا د پدې نه پیژني چې ته هلته خودکش تربیه کې، هلته ماشومان مدرسې ډېر کې، ذهنیتونه خراب کې او مکتبونه بند کې. تا نړیوال هغه وخت پیژني چې ته مکتبونه خوش کې او خپل د تروریستي او د یو نسل او د نسل کوشي د اعمالو نه تر ووځي. اندره خبره باید طالب ته وکړل شي، او دا په هغه صورت کې چې خپل د افغانستان دننه افغانان هم د طالبانو سره د خبرې شریکي، د افغانستان نه بیرون افغانان که موږ استو که نور دي که نور دي موږ لګیا استو، اما تر هغه پورې چې د افغانستان دننه افغانان زمنګ پویګو چې هغه د ستونزې لاندې دی، پویګو چې طالبان هغه تر رئیس کې پدې باندې هم پویګو چې طالبان که مخامخ شو نه وي د شپې راځي خلکو کورونه ته خلک د کورونه وباسي، اما په عین حال کې باید دوی خپل د لونو خپل د خوینو لپاره پاتې کی او د هغه د مکتبونو لپاره وایي خلکو چې دي.
مننه ویسا صاحب، لتا صاحب هم دا پوښتنه کوو د حل لار ستاسو په نظر څه ده، څه کول پکار دي چې دغه وضعیت چې راغلی له دې نور دغه نجونې یا دغه راووزي او دوی وکولی شي خپل زده کړې وکړي؟
حل لاره خو دا ده چې هیواد صاحب همدا سبا دې اعلان وکړي چې ټول ښوونځي ټول ماشومان ټولې نجونې دي ښوونځي ته روان شي، په دې کې نوره خبره ونه کړي. همدغه حل لاره ده اوس په دې کې،
یعنی ډېره اسانه حل لاره ده کنه ویسا صاحب؟
د بهخي ډیر اسانه ده، په دې کې نور خبري ځایږي نه، په دې کې نور دلیل نشته، په دې کې نور باید دلیل ورنه ویل سي. په دې کې مثلا اوس چې د ادعا پر بنسټ باندې چې افغانستان امن دی، نو اوس خو د چې د ټول ملت حق جوړیږي بیا پر یو حکومت باندې، هغه سیمې چې محروم وي، هغه سیمې چیرې چې ښوونځي نه وي، چیرې چې زموږ ماشومان محروم وي، چیرې چې زموږ خوندې محروم وي، هلته باید دی ډېر زمينه سازي وکړي. یعنی په دې کې که چیرې د افغانستان دغه شرایط مثلا دغه مالی ستونزې دا نه ایجابوي، د نړیوالې ټولنې د نړیوالو موسساتو څخه باید په دې کې مرسته وغوښتل سي، د اسلامي نړۍ څخه باید مرسته وغوښتل سي چې راشي په دې کې د افغانستان د یو نسل د روزلو لپاره، تاسی در دغه قوانینو لاندې زموږ سره مرسته وکړي. دومره ښوونځي لرو دغه مو ارکان دي ارکان وړاندې کی د ارکانو پر بنیاد باندې لنړی څخه لنړیوال ټولن څخه د اسلامي نړۍ څخه مرسته وغوښتل چې ترڅو چې زموږ د زده کړو اساسي حق ته دغه ټول نسل ورسیږي. یعنی ډیر اسانه مسله ده، په دې کې د خبرو نشته. ګوره یو مسله چې راغلی ده چې ترش پژم پر دې زده کوونکي ښوونځي ته دي، دا ډیر پر ځای خبره ده، او پونتون ته دي رواني، او په دامابینز کې یو کشر پاتیږي، یو طبقه پاتیږي، یو څوک پاتیږي، یو 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 انسان، یو ماشوم پاتیږي چې مثلا زه څه وکړم، مثلا سبانو زه پونتون څنګه ووایم، زنو دغه څنګه ووایم چې دا لار څنګه پیدا کړم. دا خو بیخي هغه لار د لوړو زده کړو چې دا اوس روان ده دام تړل کیږي. نو زموږ حل لار دغه ده چې د دې لپاره اعلان کدی حجاب مسله ای، کدی حجاب مسله وړاندې همدغه معرفت ورور زموږ حجاب اسلامي وو، زموږ حجاب افغاني وو، په ټول اسلامي نړۍ کې په ټول په سیمه کې زموږ حجاب چې وتر ټول اسلامي حجاب زموږ د معرف حجاب د معرف حجاب چې هغه ټول اسلامي وو. یعنی په کوم څوک انتقاد کې زازیر مدې ته چې مثلا موږ وایو چې زموږ خویندې چې په کوم افغانستان کې به موږ ټول چې روانې به وي پر هغه لارو باندې د ښوونځي تر دروازو پورې چې بتلې په ټول هغه حجاب اسلامي حجاب باندې زموږ خویندې پوښ کلی وی هیڅ ستونزه پدې کې نه و. یعنی که دغه خبره کیږي دا ډیره وړه خبره ده، موږ په خو هم حال و اوسم باید حل شي. او که چیرې مثلا دا خبره وای چې بیا هم موږ پر دې ملاحظات لرو، ماری پر دې ملاحظات لري، خو وړاندې دي کې پرور حجاب خو څه د کیږي نه څه لوی مسله نه ده. ورته وای چې د شپږم څخه تر دولسم ټولګي پرې دغه مو حجاب دی، پدې کې وړاندې زموږ ملت خدا هم دا نه وایي چې زه حجاب نه کوم، دا خوند خدا نه دی ویلي، دا زموږ د قانون خدا نه دی ویلي، دا ملت خدا نه دی ویلي چې حجاب مو ورته وړاندې کوه. یعنی دا خودی ورته وای، خو زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ ته د زده کړو زمينه برابره کړي. دا ستاسو مسؤلیت دی، پدې تاسو مسؤل یاست.
ډیر مننه ویسا صاحب، خوشاله اوسئ.
مننه.
افغان صاحب ویسا صاحب ویل چې ډېره اسانه حل لاره همدا ده چې سبا ته ښوونځي پیل شي. ستاسو خبره اوسني حکومت ته څه ده؟ یعنی که ښوونځي پیل شي څومره به د دوی لپاره هم ښه وي او د نورو افغانانو لپاره هم؟
خو واضح خبره ده چې د ملت لپاره دا یو ښه خبر دی، او دا د هغوی حق دی، باید ورکول شي. طالبانو لپاره ځکه ښه ده چې تر نړیوال فشار لاندې به نه راځي، ملت به نه ځینې مرور کېږي، د اخروي مسؤلیت به یې ادا کړی، د الله په وړاندې به مسؤول نه وي. او دنده هغه ده چې موږ وایو چې دوی دې سبا ووایي چې دا کار بس شروع دي. کې خبره دا ده چې دلته څو عوامل شته چې دوی ښځو نجونو ته د زده کړو حق نه ورکوي. یوه خبره دوی دا کړې ده چې بودیجه نشته چې موږ د دې لپاره جلا ښوونځي جوړ کړو، په هغه کې دوی ته جلا ښوونکي وټاکو. موږ د دې لپاره بودیجه نه لرو، یوه خبره دا ده. دویمه خبره یې یونیفورم کړی وه. او بله خبر دا ده چې دلته ذهنیت هم د طالبانو په خپل منځ کې کشمکش روان دی. ما ورته وویل چې د طالبانو یوه لویه طبقه چې دا کلیوالي ذهنیت لري، له کلیوالو سیمو څخه راغلي دي. زموږ دا ریساسات کوم خبره وکوله چې زموږ خلک ذهنیت جوړ دی، ته که ذهنیت یې ته جوړ وای نو خلک ولي مظاهره نه کوي؟ خلک ولي خپل حق له خلکو څخه اخیستل شوی دی؟ خلک ولي د دې لپاره اعتراض نه کوي؟ خلک ولي لارې نه بندوي؟ تاسو ولي د افغانستان کې تبدیل اعلان وروسته د یو څو نجونو ماسه واچ په کابل او هرات کې خپل ځخ پورته کړی، هیڅ هم مظاهره نه وکوله؟ دا څنګه جوړ ذهنیت دی چې خلکو ته خپل مسلم حق، شرعي حق، قانوني حق، اخلاقي حق مني اخیستل کیږي او هیڅ حکم اعتراض لپاره نه راوځي؟ دا معلومه ده چې د خلکو ذهنیت په سم ډول نه دی جوړ، یا په تیر د ملایانو دا نه دی جوړ. نو طالبان دې یو کار دا وکړي چې خپل منځي پر دې شی باندې توافق راولي. تر موافقه وروسته چې طالبان دا شی بیا بنو بیرته د دې سبب نه کیږي چې نن اجازه ورکړي، ته بیا د سبا بیا بیرته بند کړي. زما په نظر باندې یو حل لار دا ده چې طالبان دې که اوس بودیجه نه لري، دوی دې ښوونکي جلا نه وټاکي. همدغه نارینه ښوونکي چې دي، دا دې اوس د ضرورت له مخې په پیکه کې یوه قاعده ده چې د ضرورت له مخې کله کله حرامو شانو ته د استعمال اجازه ورکول کیږي. مثالونه په قران کریم کې د خنزیر د غوښې دي مثلا، د وینې ورکول شوی دي داسې نور. نو دغه قاعده له مخې که طالبان اوس رښتیا بودیجه نه لري او دوی نسي کولی چې جلا ښوونځي جوړ کړي، جلا ښوونکي ورته وټاکي د دغو شانو کمی وي، نو بیا د فکر دغه قاعده له مخې طالبان دې اجازه ورکړي نجونو ته په همدغو ښوونځیو کې د الکانو سره په یو ټولګي کې
یو شوون کی دغه دخل وکړي څکه دا د شریعت قاعده ده او په داسې وختونو کې د تطبیق وړ ده نو دا قاعده عمر څو وخت تطبیق کوي چې په دې کې موجوده ده په قران کې اصل لاغلې دي او ماته زمينه ده چې د تطبیق راشي او زینت د کوم کوم باید د تطبیق وخت دي لنونه انسانان خو د کلو کلو لپاره د خپل خلقت محروم ولای پیغمبر علیه السلام و خپل امت ته په خاص ډول و چارواکو ته د امت دا خبرداري ورکوي دي چې د خپل ملت په وړاندې مسؤلیت الله په وړاندې نو دا دغه حق دی او تاسو په دې کې مسؤلیت اجازه ورکړي ځکه چې دغه د کوم دغه الکانو د کوم کو سره نارینه شون کو ته په دغه یو څه توضیح چې دخې وکړي ځکه تر هغه وخت پورې چې دوی بودیجه پیدا کوي یو نه پوره ورته تاکي د لاسوون کې پیدا کوي تر هغه وخت د همدغه دغه همدغه ټکي قاعده د کار واخلي او اجازه دی ورکړي
ډیر زه تمنه نه افغان صاحب د خبرونه ورسته شی بی دی د خبرونه بحث هم پاته پرسیدو ده د انجونو د تړلو خوانځیو پاړه وخه کې دو چې د خبرونه میلمنو ویل تاثیر به په صورت کې ډیر منفی وي چې کله دغه بندیز دوام کوي یعنی دا به له هغو انجونو څخه چې اوس خوانځي ته نه ځي او خوانځي تړلی دي د زده کړو انګیزه واخلي او حل لارې هم ډیره اسانه ویل شوه چې کېدی شي دا سبا ته بیرته خوانځي پیل شي نو دا به هم د حکومت په ګټه وي او هم به د هغو زده کوونکو چې خوانځي تړلی د خبرونې له منو د یو لسم ټولګي لز د کون کې غلی هاشمی عثماني د ازادي ائتلاف موسسې له مشر غلی حبیبی آشنا د قلم لار ټولنې له مشر غلی تاولاوی ساول د نړۍ عالم مولوی زبیر افغان څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته او له تاسې هم مننه چې د خبرونه مو وریده تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.